څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي. په کابل کې مو د بزګر میلې ته هم ورولو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
په افغانستان کې نن په یو لړ عملیاتو کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبل ده. او په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جوماتونو د وروستیو بریدونو د قربانیانو روح ته د دعا مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وای دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شي. نن سهار د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی او د وشل شو سرتیرو د نمونه یادونه هم نه ده شوی. په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وشل کېدو په 2019 کال کې چې یوازې درې میاشتې په وتو دي د وشل شو امریکایي سرتیرو شمیر 4 تنو ته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې د ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه ماین چاودنه په چینار کلي کې د هغه کورنۍ پر غړو شوې چې نن سهار د نوي کال د میلو لپاره روان و. د کندهار امنیې قومندان تورن جنرال تادین خان وایي چې په چاودنه کې موټر چلوونکی وژل شوی او د ښځو ماشومانو په ګډون 4 نور سخت ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې پولیسو ټپیان په سمدستي توګه روغتون ته انتقال کړي دي. یو بل خبر له مخې د شاولي کوټ ولسوالۍ په سور سخر سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه هم شوې. د کندهار امنیه کمانډان وایي پولیسو په دې جګړه کې شپږ وسلوال وژلي او اته تنه نورې ټپیان کړي دي. خپل کونړ څخه په ورکړل شوی یو خبر کې ویل شوی چې دغلته مرکز اسدآباد کې لغړ څخه یو راخویدلې تیګه پر یو کور برابر شوی چې په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوی او 15 تنه ټپیان دي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم نن آزادۍ رادیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسدآباد اړوند شاخیلو سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور یې ټپیان دي. د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او سیمې ته د مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي.
د لومړی پیښنه ده چې په کونړ کې له غره راخویدلې وډبره خلکو ته سیان اړوي. تر دې مخکې هم وخت په وخت په بیلابیلو سیمو کې له غره ډبرې راخویږي او کله ناکله په کورونو برابرېږي چې مرګ ژوبل اړوي. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکی پیښې یو کس وژلی او اته تنه نورې ټپیان کړي. د پنشیر ولایت مطبوعاتي مسؤول محمد منصور عنابي ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون ناوخته هغه مهال وشوه چې د عنابه ولسوالۍ په پیرانو سیمه کې یو سراچه موټر له سړک څخه سیند ته وښوید. تر نوموړي په وینا د دې موټر سپرلۍ د کاپیسا ولایت د نجراب اوسیدونکي و چې پنشیر ته د نوي کال د لمانځلو لپاره په میله تللي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 9 وسلوال وژلي او 12 تنه نورې ټپیان کړي دي. دوی وایي چې دا عملیات په بیلابیلو ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، کاپیسا، لوګر، پکتیکا، بادغیس، کندوز، بلخ او بغلان کې شوي دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جوماتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. د دې هیواد لومړی وزیر جاسینډا اردن په شمول زرګونه کسان نن د کرایست چرچ په هغه پارک کې چې د النور جومات ته مخامخ دی د جمعې د لمانځه پر مهال د دې ځای له مسلمانانو سره د یووالي او دعا په خاطر راټول شول. په لسګونو زرو نور له النور جومات څخه په ژوندۍ بڼه خپرېدونکي د جمعې د لمانځه دا مراسم د تلویزیونونو له لارې ولیدل او یا یې د راډیو له لارې واورېدل. په نیوزیلند کې د تېرو جمعې ورځ د یو سپین پوستي افراطي په بریدونو کې چې په دوو جماعتونو یې کړي و لږ تر لږه 50 کسان وشل شول. دا په دې هیواد کې د ډلې یوزي وژنې تر ټولو ناوړه پیښه بلل کیږي. په وینسویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړې چې دا ګم به بی ځواب پاتې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاکار جان بولټن د رابرټو ماریرو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. بولټن پر خپل ټویټر ویلي ماډورو بل لویه تیروتنه وکړه چې بی ځواب به پاتې نشي. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینې استانی او نورو ښارونو الماتی او شمکند کې لسګونه کسان نیولي. دا هغه اعتراض کوونکي دي چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پایتخت د نومولو په حکومتي پریکړه اعتراض لري. حکومت دا پریکړه د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له ناڅاپي استعفا څو ورځې وروسته وکړه. د اعتراض کوونکو دا نیونې د نوروز د رخصتیو پر مهال شوي. په استانه کې پولیسو له څو هغه اعتراض کوونکو سره په خوډب واوښتل چې اعتراضي پوسټرونه ورسره وو. دا کسان وروسته ونیول شول او د اعتراض لسایې یوړل شول. د ازادۍ راډیو د روسي ژبې د تلویزیوني شبکې کرنټ ټایم خبریاله سیوتلانا ګلوشکوا هم په نیول شوو کسانو کې شامله ده. په عین حال کې د ځوانو ښځو او سړیو یوې ډلې چې د نوروز دودیز جامې په تن وې، په استانه کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو مخه ونیوله او له هغوی راتاو شول. هڅه یې کوله چې دوی پرې نږدي څو د معترضانو هغه ویډیوي تصویرونه ثبت کړي چې د پولیسو لخوا نیول کېدل. او د روسیې به محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. پاولو دا تورونه رد کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبري روان دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوشتي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. په کابل کې نن د بزګر دودیزه میله ده. یونیسف وایي تر جګړې د ډیرو افغان ماشومانو ژوند ناپاکې اوبه اخلي. نو افغانان څنګه پاکې اوبه ترلاسه کولی شي؟ د اوبو له متخصص استانمیر زهیر سره شخېدلی یم.
که سیند سره نږدې وکړل شي دغه اوبه بیا نه کمیږي. ډېر چارج یې بېرته خپله د سیند نه اخیستل کېږي او په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
ښاغلی زهیر د څاګانو د کینستلو ځای ته اشاره کوي. د هلمند معارف ته مخه کوو.
زموږ تر اوسه پورې 204 اویا مکاتب تعمیرات نه لري.
د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په هلمند کې څه هڅې کیږي؟ په یو تفصیلي راپور کې مو ترې خبرو. ناټو تړون وایي په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت نن جمعه په خپل اعلامیه کې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، نه یې د دواړو وژل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړي دي، خو ویلي دي دواړه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ناټو په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د دواړو وژل سویو پوځیانو نمونه تر هغو چې خپلوانو ته یې احوال نوي ورکول سوی د 24 ساعتونو لپاره نه افشا کیږي. واشنگتن چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، په وروستیو کې یې چارواکو د طالبانو له هیات سره د سولې مذاکرې کړي دي، خو له دې سره سره په افغانستان کې ناامني دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې د مارچ پر 12 پای ته ورسېد. په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړی، خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوي وي. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، ترې یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅې حکومت ګڼي، ورسره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په افغانستان کې شاوخوا 12 زره سرتیري لري چې نیمایي امریکایان دي. په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې پرون د نوروز په لومړۍ ورځ په کابل کې د چاودنو له کبله لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او تر 30 زیات نور ټپیان شول. د کابل په یوه شیعه میشته سیمه کې د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د 2014 نه د کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواوو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناتو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل سوي دي، خو په وروستیو کې د ناامنیو په پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې تیر میلادي کال 3804 ملکیان وژل سوي دي. یونامای علت د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د هوایي حملو او د افراطي وسلولو د ځانمرګو بریدونو زیاتوالی ښوولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په جنوري میاشت کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خبرو کې ویلي وو د 2014 میلادي کال له سپتمبر راهیسې چې کله دی ولسمشر سوی، په افغانستان کې 45,000 پوځیان وژل سوي دي چې په میاشت کې شاوخوا 849 تنه کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د بزګر دودیز میلی او پسرلنی کرنیز نندارتون د پرانستنې پر مهال له بزګرانو سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړ. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. له کابله ناجساپی راپور لري.
د بزګر دودیز میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو، لوړپوړو دولتي چارواکو، بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناوو، کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په ملي اتڼونو ولمنځل شوه. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارتون لپاره راغلي. محمد نعیم له جوزجان څخه کابل ته راغلی سو په دغه نندارتون کې ګډون وکړي.
راغلی دلته وګوره خوند واخله، دې نندارتون څخه دا ډېر ښه کار دی، دا ډېر ښه لاسته راوړنه ده او د خارجي شان خوشي دي کیفیت نه لري. انشاءالله ډېر ښه خوند واخیسته، ډېر ښه نندارتون و، ښه ښکار، ډېر ښه په ترتیب سره ښه نظم مراعات شوی او نور کوم مشکل هم نه و.
بزګران هم د دغه نندارتون له جوړېدو خوښي څرګندوي، خو وایي حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل
دې خو دې د پروسس بستبندي مرکزونه جوړ شي، کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډېر وخته پاتې.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګری وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه اقدام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره زمینه برابره کړي. که چیرې موږ ته ښه بازار پیدا شي، مارکیټونه جوړ شي، موږ به وتوانیږو چې مواد خرڅ کړو. اوس تر ډېره مواد پاکستان او ایران نه راځي او خرڅېږي. دغه بزګران له خلکو هم غواړي چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 رهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ یې د کلنې میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه، مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه لري. نوموړي وویل د نورو مرستو تر څنګ به بزګرانو ته د پورونو د ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
له تخنیکي مرستې پرته موږ دوی ته پورونه هم ورکوو. د کرنې وزارت سږکال 230 میلیونه افغانۍ د مایکرو فایننس بانک له لارې ډیرو اسانو پورونو ته چمتووالی نیسي.
دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د 15 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي. دغه دودیزه میله هیڅکله له چنګ ټکور بې برخې پاتې شوې نه ده او په کې نه یوازې و میوې او سمنک بلکې بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوي.
په هلمند کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیښې په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر په دغه ولایت کې 4 ته رسېدلی. په دغه ولایت کې زموږ خبریال الیاس دایی له خبریال احمد شاه پاتون سره دا موضوع شریکه کړې او دا پوښتنه یې ترې کړې چې لیکوال د مدني ټولنې د یوه فعال په صفت د پولیو په مخنیوي کې څه کولی شي. ښاغلی پاتون په ځواب کې وویل
دا به ډېره مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې هغه لیکوالان چې هلته منلي هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي. اوس وګورئ د شفیق مرید کومه سندره چې نوې تازه ویلې ده د پولیو په اړه د شریف شاعر لیکلی دی، خو دا ته زمینه برابره کړه چې یو هنرمند راولاړ سو دا سندره کړه او سندره دا اوس خپرېږي د هر چا په ټلیفون کې ده، په راډیوګانو کې خپرېږي، تر ټولو پورې د پیغام ورسېدی. یو بل کس یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلی، دا د عادي سړي جمله نه، دا یو لیکوال لیکلی ده او دا ډېره ښه تاثیر ګزاره ده. زه فکر کوم چې دغه شیان چې څه کار سوی دي دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دي. خپل لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دی دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، سره ولاړ سم دغه احساس کوم چې جنګ موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. دا اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ ستا چې په پښو باندې پلج دي، زنانه ډېر سخت په مشکل کې ژوند لري. دا زما پر جوړیږي چې د دې د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه روغ دي خو د پولیو خطر ورته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغوی د خطر څخه بچ کړي.
د واکسین چې کله موږ یې نوم اورو نو موږ ډاکټر په یادیږي، شنه ډبه مو په یادیږي او دوه څاڅکي مو په یادیږي. ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بله ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو په یاد، خپل ماشوم مو په یاد سي، دغه اینده مو په یاد سي او دغه یبل بشي مو په یاد سي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري
ولې نه لري. اوس وګوري نامني سری پرامنه کې چې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیار او پوځي او مثلا د شین مو ځین ته نه راځي، زما په کور کې چې کم زما ورور دی، زما خپل دی، زما هغه ځین ته دریږي چې خدای نه مکړه دغه بد کله د ناملي قرباني سي، دا به کله مایوب سراته، دا به کله مثلا د ژوند لاس په سر سي. نو څنګه چې نامني کې موږ ټول ځان دخل بولو او هیڅ وخت د دې څخه ځان بیل نه بولو، چې نامني چې دا په مبصر اچړنل ته دا فکر نشي کولای، زه هیڅوک دا فکر نشي کولای. دا پولیمون عین شی ده، همدا قصې موږ ته ځان لري، صرف دغه شی ځین ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت ما څخه بیل نه. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د ماش په خاطر باندې کوي او هغه یا د احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوی چې دا کار ختم کوي، هغه پس دوه اړه لري، لیکن اصلي خو په ما پرې اړه لري چې زما د اولادو ژوند پر تړلی دي. او کچیر مثلا دغه یو کوچنی ما ته په کور کې پل سي پولیو سي، د دې دومره تر پای پورې زه په دې باندې زوري، ډاکټر خو نه پر زوري نه، بل څوک زوري نه، رضاکار کارمن چې دلته راځي هغه ور باندې زوري. نو دا ډیره مهمه ده چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بیلونه بولو. دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درک چې دغه زما مسؤلیت دی، ولې کچیرې زه په دې کې بې غوري وکم سبا یو ماشوم راته فال سي نو په دې کې ګناه کې به زه مشر شریک یم.
لیکوال احمد شاه پاتون. نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو یوه اداره وایي په افغانستان کې د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او روغتیایي سات او یا حفظ الصحې د نشتوالي له کبله ډېر ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په راپور کې چې نن خپور شو د 15 نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په جګړې ځپلو هیوادونو کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان د جګړې په نسبت تر ډیره د نس ناستې په ناروغیو مري. دغه اداره په دغو هیوادونو کې د دغو مړینو عمده علت د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې کموالی ګڼي. یونیسف د جمعې په ورځ په یوه راپور کې ویلي د جګړې په نسبت دغه ماشومان احتمالا درې برابره زیات د پاکو اوبو، روغتیا ساتنې او نظافت د نشتوالي له کبله په نس ناستې مري. د اوبو نړیوال ورځې په مناسبت د یونیسف راپور اوبه تر گزارونو لاندې نومیږي. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته کتنه شوې ده. دا هغه هیوادونه دي چې له اوږدې مودې راهیسې پکې جګړې روانې دي. راپور وایي په دغه 14 هیوادونو کې تر 15 کلنۍ د کم عمر ماشومانو د مړینې شمیر تر دې لا زیات دی. د راپور په حواله د مستقیم تاوتریخوالي په نسبت دغه ماشومان 40 برابر زیات د اسهالاتو په اړوندو ناروغیو مري چې علت یې پاکو اوبو او روغتیا ساتنې ته نه لاسرسی دی. د یونیسف اجرائیه رئیس هنریتا فور ویل دغه مسالې د هغو ماشومانو لپاره چې د اوږدې جګړې تر کړاوونو لاندې ژوند کوي وضعیت لا کړکېچن کړی چې د پاکو اوبو سرچینې نه لري. واقعیت دا دی چې د مرمیو په نسبت زیات ماشومان د پاکو اوبو د کموالي له کبله مري. په راپور کې د هغو 14 هیوادونو په ډله کې چې د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې د نشتوالي یا کموالي له کبله ماشومان پکې مري افغانستان هم یاد شوی دی. ورسره بورکینا فاسو، کامرون، د مرکزی افریقا جمهوریت، چاد، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او نور هیوادونه یاد شوي دي. میرمن فور ویلی پر اوبو او روختیا ساتنی قصدی حمله پر زیانمنونکو ماشومانو حمله ده. اوبه چې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري یو اساسي حق دی. د اوبو نړیوال ورځ هر کال د مارچ پر 22 لمانځل کیږي چې د پاکو او تازه اوبو اهمیت د خلکو پام واړول سي. په دې ورځ خلک هڅول کیږي چې د پاکو او تازه اوبو پایدار مدیریت او سپما ته پام واړوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادو څخه دی چې د ناپاکو اوبو د څښاک له امله یې ګڼ ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. څرنګه کیدای شي چې په افغانستان کې خلک پاکې اوبه ترلاسه کړي؟ دا پوښتنه مې د اوبو له متخصص ستنمیر زهیر نه وکړه. له دوی څخه به واورو.
ډېره مهمه مسله همدغه ده چې د اوبو مدیریت شي. یعنی مدیریت په دې معنی چې دا باید هغه د بمبو د لارې د نلونو د لارې کورونو ته شي. اکثره خلک په خپل سر باندې بیان کوي د اوبو لابراتواري معاینات نشته، دا سپټیک څاګان بیخي زیات شوي دي. دغه د ځمکې لاندې اوبه د دغه سپټیک څاګانو له لارې هم د کورونو دغه نور عادي څاګان هم ککړوي. نو د دې لپاره بهترینه لاره همدغه ده چې دغه بمبو د لارې اوبه توضیح شي.
انجینر صاحب، د بمبو له لارې که چېرته د نلونو له لارې اوبه توضیح کیږي، دا خو ډېر مصارف لري. آیا ممکنه ده چې د یوې سیمې خلک سره یو ځای شي او دوی په خپله دغه رقم یوه وړه پروژه تطبیق کړي؟
دا خو ولې نه، دا خو بېخي ډېر ښه کېدای شي. او خو زه فکر کوم چې د دولت لپاره د دغسې د اوبو توضیح دومره ډېره غټه ستونزه به نه وي. خو په هر صورت که دغه ستونزه وي، بیا کلیوال کولی شي چې دغسې خواغم په دې شرط چې اوبه باید دقیقې اول وکتل شي. هغه څه ژور څه چې کیندل کېږي هغه اوبه باید دقیقې وکتل شي. آیا هغه د لابراتواري نتایج وکتل شي؟ پس د هغې نه نو بیا وروسته کلیوال کولی شي چې دغسې یو
په پرمختللو هیوادو کې اوبه وړیا څوک نه ویشي. حکومتونه د اوبو په سر باندې له خلکو پیسې اخلي. آیا فکر کوي چې دا هم یو حل لاره ده که چېرته حکومت د اوبو په سر باندې مالیه وضع کړي او له دې لارې هم عواید ترلاسه کړي او هم پاکې اوبه خلکو ته ورسوي؟
دا خو یو ډېره مهمه مسله همدغه ده چې باید دغه کار دولت وکاندي. دا اوس په افغانستان کې وړیا اوبه هېڅ نشته دي. هر یوه ته بمبې لګېدلي دي، د خپله میټرونه لګېدلي دي. هغو ځایو کې چې دوی توضیح کړي دي هلته د میټر ته لارې یو میټر مکعب باندې 50 روپۍ اخلي.
دا خدای په افغانستان کې، لیکن دغه پیسې د چارواکو په وینا باندې ډېرې کمې دي. کوم لګښت چې دوی کوي دغه په تناسب باندې دا پیسې کمې دي. یعنی آیا ممکن ده چې دا پیسې زیاتې کړي او کنه د خوار اقتصاد ته په کتو دا ممکنه نه ده؟
ولې نه، دا خو اصلا اوبه خو یوه حیاتي مسله ده. که دغه مدیریت نه شي، دغه که په پیسې زیاتې شي، خلک به لږ په مصرف کې هم هغه وکاندي، دغه بې ځایه مصرف به نه کاندي. نو کله چې بې ځایه مصرف کم شي، حتماً د اوبو اوبو خپل هغه مدیریت سمیږي. او دغه ډېر مهم مسله ده. یعنی څومره ورباندې که پیسې زیاتول شي، هماغه د اوبو مصارف کمېږي.
که چېرته فرضاً حکومت په یوه ناحیه کې په یوې مینه کې ژور څا وکیني او د هغه له لارې اوبه توضیح کړي او تقسیم کړي، دغه ژور څا په خپله د اوبو سطح په دې سیمه کې ټیټوي نه؟ دا یوه بله ستونزه نه ده؟
دا دلته دوه مسلې دي. دلته که ډېر مهمه مسله دا ده چې د اوبو په قانونمندۍ کې هر څومره چې مونږ د سیند نه لرې کېږو، په هماغه اندازه د اوبو سطح ټیټه ځي. او هر څومره چې سیند ته نږدې کېږو، د اوبو سطح پورته راځي. مونږ باید دغسې سیندونه یا دغسې وایي دغه څان باید د سیندونو سره نږدې هغه انتخاب کړي. د سیند سره نږدې باید دلته وکیندل شي. که د سیند سره نږدې وکیندل شي، دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر څه هلته چارج بیرته خپل د سیند نه اخیستل کېږي. او هغه یعنې په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
له ښاغلي زهیر څخه په مننه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت وپیژني. روسیه، ایران، ترکیه او عربي ټولنې هم د ولسمشر ټرمپ دا وینا له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده. تفصیل د احمد تکل پور کې.
سوریه نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه ناڅاپي اعلان وغند چې وای واشنگټن به د جولان لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. ولسمشر ټرمپ پرون د وری په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرایلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ټرمپ وینا د اسرایلو له صهیونیست رژیم څخه په ړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. بیان زیاتوي د جولان لوړې به د سوریې او عربو په ولکه کې وي او د ټرمپ څرګندونې دا حقیقت نشي بدلولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو د موقف بدلول به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله خبر ورکوي چې نوموړی د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریز دا دی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري او په دې کې به بدلون رانشي. زخاروا ویلی دی پر دې سیمه د سوریې د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 499 نمبر پریکړه لیک پر اساس تثبیت شوی دی. همداراز ایران ویلی دی چې د اسرایلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د ټرمپ څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي تلویزیون خپور شو ویلي د غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او دا حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري. تهران او مسکو د دمشق له اصلي متحدانو څخه دي خو پر دې دوه سربیره عربي ټولنې او ترکیه هم د جولان د لوړو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې غیر قانوني بللې دي. د عرب لیگ عمومي منشي احمد ابوالغیث پرون وویل د جولان لوړې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو له مخې د سوریې د قلمرو جز دی خو اشغال شوی دی. ابوالغیث ویلی دی چې په دې اړه د ټرمپ خبرې بې ارتباطه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر محمود چاوش اوغلو هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلی دی چې د هیوادونو ارزی بشپړتیا د نړیوالو قوانینو مهم اصل دی. هغه ویلی چې د اسرایلو اقداماتو ته مشروعیت ورکول له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او نتیجه به یوازې په سیمه کې نور تشدد وي. چاوش اوغلو لیکلی چې ترکیه د سوریې د ارزی بشپړتیا ملاتړ کوي. که واشنگتن د جولان د لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت په رسمیت وپیژني نو دا به د امریکا په پالیسۍ کې د ستر تغییر نښوي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته به له انتخاباتو یوه میاشت مخکې لا زیات سیاسي قوت ورکړي. د جولان لوړو سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی اسرایلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوله. اسرایلو په 1918 کال کې هلته خپل قوانین نافذ کړل او عملاً د خپل قلمرو یوه برخه کړه خو نړیوالې ټولنې تر اوسه هم دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
بصیر هلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې په کابل کې د ډیرو ناروغیو علت ناپاکي او ککړې وبدي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د شاتوت بند کارونه چیرته رسیدلی دي او دا څرخم بند دی. د شاتوت بند هغه بند دی چې کار پرې روان دی. د هند په مرسته دا بند جوړی شي او تمه ده چې د کابل ښار ته پاکې اوبه ورسوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لري چې د ناسم مدیریت له امله د هلمند خوږې اوبه ایران ته بهي شي. عبدالله له کندهار په راستوبلی سمس کې له هغو کسانو شکایت کړی چې واکسینې په لاس کې دي. دی وړاندیز کوي چې د ولایت چارواکي دي د دې غم وخوري ځکه د ده په وینا دا واکسین د مشخصو خلکو په لاس کې دی چې ګټه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کابل د پوهنې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکلی دی چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. جناب ریدون کوله ک شفیولا ارسلان د بکوانه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلي دي او د نوي کال مبارکي ورکړي ده. همدارس عبید الله مبارکي د نوي کال ازادي راډیو کارکونکو ته ورکړي ده. جنو نور هم ورته سمسونه د مبارکي را لېږلي دي او قدیر تکین لیکلي دي د دولت مهمه مقننه نقوه باید ژر او پرته له ځنډه فعال شي. د حکومت جن کارونه د پوینا لخن سره مخامخ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. البته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د هلمند د معارف د ستونزو په اړه هم اوریدلی شي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12/18 خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف، لشکرګاه، کندهار، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 اوریدلی شي. لنډ خبرونه د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. له اجمل انڅخه اور.
دا کندهار امنیتی چارواکی وای د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ کې د مین چودنی 15 ملکی وګړو ته مرګ شو لاړولې ده. دوی همدارنګ وای په همدې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ مخته کې شپږ تنه وسلوال وشل شوي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شوي. دا کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې لغړ څخه په یو کور ډبره راخویدلې ده چې په کې درې ماشومان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکی پیښې یو کس وژلې او تته نورې ټپیان کړې دي. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې دا ګام به بې ثوابه پاتې نه شي. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنې استانې او نورو ښارونو الماتی او شمکند کې د لسګونو هغه کسان نیولي چې د استانې د نوم په بدلونې اعتراض درلود. او د روسیې وې محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړ. پاولو دا تورونه رد کړي دي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام نورو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې پروګرامه هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د تړلیو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 204 اویا مکتبونه ودانۍ نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دی. د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلی او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړ.
پلشکرګه کې د یو شونځي په منځ کې د یو څوپړیز ودانۍ د بنیاد ډبرې شوړل کیږي. څوبرې وړاندې د سختو بارانونو له امله د دې شونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیمو ته اوبه ننوتلې وې چې له امله زده کوونکو اعتصاب هم کړی و. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول شوي شنې او سپینې خیمې هم زړې شوي دي. په هر یو کې یوازې یوه چوکۍ وي چې ښوونکی پر کښېني او زده کوونکي هم دمګړی چې نجونې دي پر هغه پر شونو ناستې دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف یې د افغانستان حکومت ورکوي د مکتب دغه ودانۍ ټول ملحقات لري چې د یو کال په موده کې جوړیږي. د هلمند والی د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه په خپله وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې په نوي 1400 یون مریض کال کې به د معارف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د ښارسازۍ د مدیریت له طریقې جوړیږي او همدارنګ د دې ترڅنګ منګه په روان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دي. اتم په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم موږ ته جوړ کړي چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش ده چې همیشه د خلکو ارزو هم ده چې د سټانډرد او د بیکو مطابق د دې جوړ کې زکه تاسو ته معلوم ده چې د مکتبونو اکثر اخري سرویس خپل کوم چې بیا د سینې چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کوم. نو بنان دې ته توجه وکړي. د خلکو څخه زما هیله ده چې دا ستاسو د اولادونو لپاره جوړیږي. تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت نه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کلیوی خو د هلمند تر 210 شونځي ودانۍ نه لري. لبلی خو لسګونه شونځي د زده کوونکو پر مختړلې دي چې لامل تر 400 زره ډیر هغه ماشومان شونځي ته نسیت للی چې عمرونه پر مکتبونه جوړ دي. د هلمند په هنر رسوایي په غسیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقه ته رسیدلې دي چې شونځي پرانیزي، خو ستونزه د معارف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 ښوونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم ورسره ورکړي چې ښوونکي او زده کوونکي ورته اړتیا لري ټول تړلې ښوونځي په څو ورځو کې پرانستلی سي. محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د بندو ښوونځیو پرانستل اسانه دي خو د هغو دپاره ښوونکي او نور ملکیت برابرول سخت دي. ښاغلی سفاري زیاته کړه موږ په نوي 1499 لمریز کال کې ډیرو ښوونځیو ته د ودانیو دپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 اویا مکاتب تعمیرات نه لري چې شپږ څلور مکاتب باندې عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې به ډیر ژر کار پیل شي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نه توانېدلي چې دوی ته مځکه ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د څلور اتیا نور مکاتب هم ځکه ورته ولیږو. خلکو زموږ سره همکاري کړې، تر دې دمه 280 جریبه ځکه خلکو زموږ سره په د مکاتب د جوړول لپاره راتره کړی ده. دا هغوی ټول څخه مننه کوو. په دې برخه کې د قدرمن والي صاحب، د شهر کور جوړولو محترم رئیس صاحب، د رازی محترم رئیس صاحب، د قدرمن ولسوالانو او مشرانو ټول څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړې ده.
د پوهنې رئیس د ښوونځیو لپاره د کمبودو ودانیو او کمو ښوونکو په اړه په داسې حال کې سر ټکوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډېر کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکي هم شته چې د ښوونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونه باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې کڅو کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولای. چې مطالعه ونه کې نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو هم دا غوښتنه ده چې زموږ یلمن ته زیاته توجه وکړي او د یلمن شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټوله تر موږ پورې راورسوي.
بعضی وخت مثلا کتاب نه داریم، بس سره کتاب نه داریم او در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس تا یک شب خوست نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه.
د مجربو ښوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشتوالی دی چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې سطحه یې ټیټه کړې ده او اکثره یې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې پاته کیږي. که څه هم اوس مهال دا ستونزه لږ حل شوې ده خو د پوهنې د ریاست اړوند پر یو شمېر کلیدي بستونو باندې په میاشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کېږي اکثره په مرکز کې د زورواکو او وکیلانو لخوا کېږي د پوهنې بهیر او اداري برخه اغېزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخې ورهاخوا ډېر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ضایع کېږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 ښوونځي دي چې 204 اویا ودانۍ نه لري.
ژوند
پولیس
وجه
آزادی
مکتب کی دوباره دوباره بنائی نشتمون بزمگه کینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکی هیله ومنی ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپل سیموستونز مر سره شریک کړي دي د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې سوي چې ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي څو وکولای شو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبريږي دا د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیرسته ولې دي
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابند د 200 لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس د 2 ورځې مزل ورس کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي څخه سره وصل شي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. خبر کوم غزل ولایت مقر او لسوالی سمودا محلی پلس ډیر فزابه په دالار او په حسابیا بازارو تر ازدا محلی پلس مو ډیر فزابه غزل ولایت کمانډان د امنیه له دوه سیاله وړو مقامات سمودا غشتنه د شدغه هدایت وکړه ته یا نور خلک را واستوي اردو یا پولیس را واستوي دا خلک لري کی او دا خلک مو ډیر فازا بیا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډیر نومه راځي څه کار خو یو په دې کې څه دي چې څه معلومه خرج کړو د سپینې کابل شي د ساتلو ځان نه درلود نو دې دا هله درلود د نوي څه دي چې په دې معلومه نور راځي چې هغه پاکستان ته ډیر روان دي دې شمخ خرج کړي دي په هغه مو په دوه ودرو څو یو څه نه راځي کیږي نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن چې د نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي نو موږ دې نو واسه نه لري چې د مالونو دوی روان دي ډېر به اندازې روان دي یو په اندازې بې اندازې خواته وړي نو هم دا د شي د مالونو د موقت وخت لپاره رابن.
السلام علیکم شاهزاده نادینه يم د کونړ ولایت څخه سلام نورسته ګرانه دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړل ده خو بدبختانه زنه پویګم پولیسو کې دغه د ترافیکي او امیران زموږ سره د مور مېوی چلند کوي وای چې تاسو معلولین یاستئ تاسو په لیسنس باندې څه کوي تاسو په موټر باندې څه کوي چې چلاوي چې موږ ته قانون اجازه راکړل نو ولې ترافیکان زموږ مخنیوي کوي او دغه امیران زموږ مخنیوي کوي موږ ته لیسنس نه راکړي په احترام.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول غرنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد حکیارم د کندهار ولایت نه تماس نیولې دي. ازادي رادیو ته پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې مرور ورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي غوته خاص پیغام لرم چې زموږ تاسې زوریدلې ولس زموږ تاسې زوریدلې افغانستان چې د درې لسیز سخره په دی خو تر اوسه پورې د دغه جنگ او جګړو لامل موږ تاسې زوریږو چې په افغانستان کې کومې جګړې یا کومې وسلوالې ډلې چې مخ ته دي اول په وسلوالې طالبانو باندې دا ژغ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړی چې زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانه وي زموږ څه کلینیکونه ورانه وي زموږ څه مدرسې ورانه وي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانه وي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې په دغو اعمالو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغه اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کیږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي کوم هغه پرمختګ چې مشکو د هغو څخه پاتېږي د صفر و درجې طرف شته کیږي فضلا پیغام ورته دغه دی چې نو خبره او پیغام یې درته دی چې راسي مخامخ سره کښینو مخامخ خبرې سره وکړو دغه زوریدلې ولس دغه زموږ مملکت دغه بچان نور د جنگ او د ستونزو څخه راوځل د خدای رضا موږ کې ساتي کولی وکمان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسي چې یو خدای ته پزاري یو خدای ته پژړه دي نه نه بالښ للی نه تکتک نه نالي هیڅ نه لري ځکه تلتک دی او اسمان یې تکتک دی ځکه نه لري نو پیغام دې ته دغه چې دغه خلکو او مشکلات ته باید موږ تسکو وګورو هغه د ځان وبولو او راسو او صلح ته کښیدو خپل په مملکت کې د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کښینو او د صلح خبرې ورته وکړو. ومنه لای توفیق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سنولا تاسو ته سلامونه وایم. د ازادي رادیو ټولو ته سلام او ښه کارکونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کړي دغه برق ایله کړي زموږ خواته برق نشته نو موږ د ماشینانو یا د هندارو څخه کار اخلو چې برق کړي بیا د هېڅه کار نه خو سره
زه د روزګان ولایت او جذاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ ارزو دا ده چې موږ جمهور رئیس صاحب اشرف غني ته غواړو چې زموږ پیغام ورسیږي زموږ د مځکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کې تیر شوی دي په شرکو غه کې زموږ تقریبا نه سوه ډېرې به مځکه سره ګډه کړې نو زموږ اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دي. زموږ د جنازې
تمولی صدا غواړي چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم سره صاحب او محترم ولسوال صاحب گزاب عزت الله خان زاد مستر جو سر پد اسناد خیرجات و اسناد کومک کی چې وزارت مالیه سره وای حتی په تاسو ته کې دا اسناد نه غاری زموږ جو سر کیرا و بشي زموږ کې د هلمند هو سر به ډکلی دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان پر نام وو چې هغه په مجموع کې جوړ شوی د خیرجات لري هغه اسناد چې جو سر اسناد خیرجات جوړ شوی نه قدم په نام دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دي کزمور سره حکومت کومک او موږ سر کې موږ د ډیر شاو او جنجال څخه خلاصو والسلام
یلمن د مرکزی زندان سره ستا سره په تماس کې چې دا غزمول د شیر نه څړ کېږي زموږ هیڅ غور نه اورېدل کېږي موږ دغه رئیس جمهور څخه دغه یله لرو چې دا غزمول د شیر دغه آیاتان اواز د سیمو وچړي او دلته د هلمند په مرکزی زندان کې ډېر سخت ظلم شروع دی ډېر سخت ناجایز شروع دی په دغه هلمند په مرکزی زندان کې دا غزمه پیغام چې درور شي چې ډېر مننه ورور جن دغه یو کار ته وکړي ډېر بندیانو دغه مشکلات زیات دي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د بادغیس ولایت از خشپاش میشتی که راغلی د بالا مقرد و د سوالی د جنگ و د خوشکسالی از خواه مشتی در ملک پاک داشت که کارتون را کردی جر کارتون و در شپاز و میشتی که یو گلی وده را کردی دو پنج کلو دیم بل هیچ چه نده را کردی مزموز و در رئیس سات یا وزیر سات خواهش دی ډېر درګي سي خلک د ډېر خني سره مخ دی او کوچنيان سپېږې مړ دي نو کله راغی څوک واوري خدا غل ماجر بشیر سپېږې سره مخ دی او کومه کې وي چې څوک سر نه پتر خینا یا چې کوي یې پښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې دا شي معلومې زو سلام
السلام علیکم ټول کوچنۍ خبرې کوم دي خو وزو لسوالینا اور اور دا سره کوم سول دی افغانستان خرید او فروش روان دا یو رس مسکان کې سول یو رس پاکستان کې افغانیا نه ته خبر دا سول د افغانستان خلکو ته هیڅ د منوال نه سول دا افغانستان کې جنو نه یو ټغر وي سي طالبان ورونه نه خوښ لرم چې د ټول سي پاکستان او روس کې ټول منوال کا ځان ته ورسي دا شته منډي د کټو پورته وایو د پښتیا کې وي اندر په غزي کې دي هغه کم چل دا راسی دا وطن پروشی دا وطن خریداری ترې دو پیو تاور باید سر را پور تر چو دی افغانان و دی گناه بزین تویدل بانسی و سلام
السلام علیکم زنگی بلا خبری کوم دا پنجوالی و لسوالی تا ازادی ردو زیما دا یو پیغام نشد کی چی مرزر تا دیوی سالات و کمبیتا ضرورت لرو مرچ پخونه که نازی مرچ بکنون کار نکوی یو دانه خاده دی ودر یا ازادی ردو دی خام خاد مردغه پیغام نشر کی و سلام ده خدای فامان
السلام علیکم زمالک از سلطان از سلطان احمد انرزون یو تلکرور کلا اکنی ملک یا احمد آبا و لسالی دی پکتیا ولایت لطفاً وزارت پایدانه دی زمون کلی تا پا مکنی زمون کلی باندی واورا وردلی لار نستا او دیر عریضی مکلی دی ولایت مقام ته څه توجه نه کړی لکه تاسو موږ توجه غواړو زموږ د کلي پلونه او د واورو تورول لپاره ماشینان را کړول دي د مړي ژوندۍ لار نه لرو و سلام
ورور مردا د پروګرشن په سیمه کې پراته یو موږ یخ کې دی وږي تیزي ماجاریو په دارات پراته یو ماشینان د ولزم راسو د یخم راسو ما چې څو شهر نه راکول کې زما ته څو 20 روپۍ لرو په کوم کې اغان سر برابر ات خلی واخ دین جناب دین جنورام سر شریک دی بالا اغان دی فقاد خو دغه غره ته ما چې صاد سر اباس اغان درغه شي دا دین جنورام او دغه سر برابر یم مو مو شو نو دار به دار کوم چې تاسو نه څه وجه مو ته یې اخ مو کېږي مو شرات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زابل ولایت څخه می تمام سر سره نیولې ده دا لوړ پلو چارواکو ته زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې هغه لاس ټیلر غنم چې راغلی دی زیرې حدیث دی که چش په نامه دغه مرستې د غریبان دپاره دا خلک دی دلته که را ناستې ولاړ چې دا مړو مړو باندې پرواوې هم ووایې کټوې هم باندې ووایې چای هم پر وخورې بیا یو کاټ ور پرېږدي ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ په پانتون کې اوس راغلي د اعلی زه په خپلو سترګو وینم. نو زه زما دغه هیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړو چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم خوري نیکمنه امنیت د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی، خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کنی مراد یې حیات تېرا ولېږي دی مسکینو چې پوښتنه وکړي که چاته رسېدلي و. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. زه د بادغیس د ولایت مرغاب د ولسوالۍ د دوکان د کښلي څخه یم. الان اوس د یرا په ولایت کښې مهاجر یو، د انجیل په ولسوالۍ کښې کادستان کښې یو. او زما داسې پیغام دی، ټولو د اشرف غني ته مې دا پیغام دی، نورو مشرانو ته مې دا پیغام دی چې موږ وږي تږي یو او زموږ سره کومک په هېڅ معنا نه کېږي. ډاکترونه ټوله را بد دي وایي د خارجیان یو، موږ نه خارجیان یو، د افغانستان خلک موږ چېرې د خارج یو، خو موږ ته د یو خط راکړي چې د خارجیان یو، موږ ته د بله لار راکړي که نه، اوس موږ سره د کومک وځي په لحاظ د خدای. السلام علیکم. د پیغام
د جزاب د ولسوالۍ او د روزګان ولایت ته خبره کوو. موږ غواړو چې زموږ په ولسوالۍ کښې د پروژو د خوا څخه سخته کمی راغلې ده، د پله د خوا او د درې د سړک د کچکاله د سړک د جوړولو د خوا او د خلج اصل د چیری پورې زموږ کارونه ټول نیم کړي دي. موږ د اشرف غني زه دا خواهش کوو چې روزګان ته او د جزاب ولسوالۍ ته غټه توجه وکړي. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري خوشالي موږ هغه وخت سسوالې سو ډېر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنه سترګو کتلي
خزینه او بندیان په مناسبه ځایو کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کېږي چې خپلې ستونزې د همدې پروګرام له لارې موږ سره شریکې کړي، موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د نورګیل علاقې څخه خبره کوم. د روډ په خاطر چې مشکلات لرو، دا اوس واورې دي، بارانونه دي، مریضان یو، ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو خواهش کوم چې غږ مو تر لوړو مقاماتو ورسېږي، د سړک را ته پوخ شي او پلچکان نه ته جوړ شي. په نوبار ولسوالۍ کښې کار وشي، کومې خیره موسسې چې وي هغه ټولې پر وایستو ویشل کېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. صدیق ساقیم د کونړ ولایت نه. په کونړ ولایت د رایپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه را په دې خوا کار نه کوي. د ازادۍ راډیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یوه کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حقله باندې، په نشتون په حقله باندې غږ جوکو، خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. خو د ازادۍ راډیو نه غوښتنه کوم چې په دغه موضوع باندې کار وکړي او زر تر زره یو رپورټ جوړ کړي تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګان د ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. مني عبدالناصر دی. زموږ کلی د ګیزاب ولسوالۍ کښې زموږ کلی د احمد خان په نامه دی. چېن ګرانو وروره، نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وري او بخ دي. کوچنیان او لویان سپین ویري ټول د نس په نس ناس په مرضۍ اخته دي. اوس لا اوبه خړي د حالان چې تېر وخت هم موږ اوبه نه لرو، اوس به دا غمیزه بیا زیاته شوې ده چې اوبه خړي دي. کوچنیان د نس ناس په مرضۍ اخته دي، سپین ویري اخته دي. او نور دغه خبره اوس زه خپل مریض یم او کوچني مریضان مې لس اته دي چې د هغو اقتصادي هم کمزوری دي او خلک هم کمزوري، اقتصادي کمزوري نه لري، اوبه هم خړي دي. موږ دغه واغونه د ازادۍ راډیو څخه خبره د هغې څخه دا غوښتنه کوو د زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسوي. پر ادرس او کلي کښې یو ساه هم نه لرو، نو ستاسې غوښتنه کوو چې دغې لږ اندک اندک یو ساه لږ برونخه جوړې چې دا کوچنیان یې وچوي او په لویان بلا پسې کوم لیکو پوهېږم. مننه. وسلام.
السلام علیکم. دا ښکلې پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر بریکم. غوښتنه مې د ولسمشر اشرف غني څخه دا ده چې په هېواد کښې معرف ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، بالخصوصا ښوونکو ته هېڅ پاملرنه هېڅوک هم نه کوي. د ښوونکو معاشونه ډېر کم دي، کوم ماچ خون کو تور کول کیږي په دې باندې دی یو کور گزارا هم نکیږي بل خصوصا د 14 پاس خون کو مشونه خو بيخي کام دي کا چیر ته په هواد کې خون کو مشونه لور شي خون کو ته په ملرنه وشي افغانستان بل لا پرمختګ وکړي ځکه نور هدونو کې چې پرمختګ شو دی د ماری برکت ته کا چیر ته په هواد کې خون کو ته په ملرنه وشي نو افغانستان به هم د پرمختګ په حال کې شي
مننه کوم ګران ورور چې د پکتیا ولایت خمو دغه پیغام راستولې وو دوستانو تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هله چې چارواکو هم اوریدلې وي او دغه یاد وسو ستونزې ته جدي پاملرنه وسی د خپل همکار تایر روشن مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته راسره کوي او تاسو نور پیغامونه ته هم پاتمه یو ک غوړي چې زموږ پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وهي د دې دستګاه شمیره تخبرونه په روسي برخه کې تر تخ قلم او کاغذ را واخلی در سره ویل کی او د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کی نور مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
میں